بشری حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دی لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو، موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبنه بس لرو
فکر چې مکمل
خواږي. ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح، پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري، په هر حال یا کونی یا هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز دې چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځ وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږما رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکو بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېره لوړه شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریز روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی، په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي. بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی هلته باقاعده کینی، یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغه ته غوږ دي، لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغه شي ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې مونږ ته قصې کړي دي، داسې واړه واړه قتونې او داسې 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 بیا ورک شوي دي.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په دروغو ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اسهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسېدنې د ځای او یو شمېر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکه هغوی شر او فسادونه وکړل نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شوله. پیریان اکثره په دښتو میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغه جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امر کې شي او بیا بلته تاسو دعا وایي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغه جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو ویل کیږي چې پیریان د سکرینی تر سره کولای شي چې د انسانانو لواسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپای کیسه کوي. نو موري وایي چې دا کیسه د پر استاد تیر شوې ده.
ژمه او اوایخه وسړه وه، ما د ملګری ته ویل چې ته پاتې د دروازه باندې کې چې یخه ورانه نوځي. ما به تر سر کتاب تخته ک خپل مطالعه کې مشغوله شم، یو کې ګورم چې دا طالب عمدل تناس ده او لاس یو غوت ک د ډیر لری فاصله نه مثلا لاس متره فین لاس متره لری نه هغه دروازه پورې کړه. کله چې زما توجه شوم خو دا طالبم پوه شو، بیا می سهار ته پښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولای، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته ویل چې زه پیری یم او بعد ما یو ورځ نه بیا ما ونه لید.
هغه د پښتو ډیر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپای دی و بل استاد کیسې ته په اشاره سره وایي چې یو شمېر کیسې رښتیا دي مګر یو شمېر نورې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي خو داسې نه ده.
یو بل استاد قصه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کری دای کرلی نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوي نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډیر زیات نالې کله د شولې نالې کړي دي. سهار چې کور ولا راځي ګوري چې نال شوی دی لیکن دغه شولې سر چپانه لیکړي دي. ځکه په دې نه پوهېده اکم طرف ته چې ریخي هغه باید لاندې کې خودل شي نو دای سر چپانه لیکلي وغه ټولې شولې وچ شولې. نو ځینې داسې قسم اوریدل شوی دي کوم خلک چې په دې دغه کې معلومات لري غوي چې لاس پیریان پیو شل پیو پنځوس پیو ان د لاسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې تر سره چې غت سم لې یي به خود کې یي کم تکلیف او ضرر ورته ورسي. نو د دې نه معلومیږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډیر ضعیف او کمزوري دي.
مورې مې جی بابا ته ځمه، مورې مې جی بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي. نه د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسي ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سباون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اورېدلې دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي هلته موږ داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو هغه ساحې ته څوک نه ځي ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي ډېره مخکې جوړوي هغه مو ورانوله نو بیا پیریان شپې راغلل راته وایي ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومه سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده د دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل ده دلته دی په عامه لاره روان و دی هم دا تکلیف درلود یو تن به راپرېوت بیا ورته مشکل جوړ شو پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړه چې دې ورور مشکل څه ده ویلې چې دا سړی پیریان لري یعنی اثری ده اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومان ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریان خوري چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریان کیسې ماشومان ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغېزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرسته کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې کاورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښې په لاره کې چې تلی بسم الله نه دی ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې ښې، اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي د هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري و بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یوه ورځ ما له دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ماته ویل چې موږ سره پیریان دي او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د ده شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علمي ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم نه نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، په شپه کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کېږي، تیږه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټی هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډېر لوی شی ورته ګرځي چې ولا دلته پیریان دي. هغه دي
دینی عالم او د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري، ولې یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او په مختلفو مذهبونو کې د هغې بحث او د هغې څېړنه شوې ده او په هغې باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او په قرآن شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی په نوم سورة الجن، چې د جنیاتو وجود په هغې کې بیان سوی ده، د جنیاتو وجود معرفي سوی ده. همدا رقم په نورو صورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورة النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قرآن د دې بیان کړی ده. دوهم دا د پیریانو عملي کارکرد ده، چې دا بعضي تخیلي، بعضي هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني دي، او بعضي یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږېده. په دې نږدو وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته. دا ماشوم په روسي ژبه غږېده. ما سې له شوخي نه ورته ویل په روس کې پنه ماش، هغه را سره روسي شروع کړله. حال دا چې هغه ماشوم یاد لس کلو به نه کلو فکس روسي شروع کړله، انګلیسي، کوم ژبه چې د ماز د وی په یدل ما دا ټول ژبه باندې غږېده. نو ما یقین نه غي چې دا انسان نه دالي. کله چې هغه لک آیتونه مې پوي ویل د غلط لک عادي حالت راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږېده، خو لک د چورت کتلی او د فکری توازن هغه نه، او ډیر ساده غږېده. ما ولې څوم صنف کې وایزه په پنځم صنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستو په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبو غږېده. ما یو ځل د قران نشان روایت ورته ویل وم، دی آیت باقی دزده، هغه آیت باقی راته تکمیل کړ منطق غلطی سره، غلط لهجه سره. نو زه پوښتنه چې دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او لسی کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. خدای پامان.